افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساعته پښتو خپرونې ته خراغلی. افغانستان د خبریالانو مرکز وای د طالبانو دوه نور خبریالان نیولې دي. د مرکز په خپل ویبپاڼه لیکلي د گردش اطلاعات اژانس دوه خبریالان احمد جواد رسولی او عبدالحق حمیدی پرون د جنوري په 19 په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې دوه خبریالانو پر نیول کېدو ژور اندېښنه ښودلې او د هغوی د بې قید و شرط خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. جواد رسولی د گردش اطلاعات اژانس د امتیاز خاوند او عبدالحق حمیدی مسؤول مدیر وو. د اژانس د روان کال د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړ شو او فعالیت پیل کړ. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي یو افغان وګړی د ایران د قوم ښار په مرکزي زندان کې اعدام شوی دی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې ده، اعدام شوی کس نوم اسلام امان الدینی ښودلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې 29 کلن امان الدینی د امنی قتل په جرم په اعدام محکوم شوی و. د ایران د بشري حقوقو سازمان یو بېپاره بنسټ دی چې په دې هیواد کې دننه او بهر غړي لري او مرکزي د ناروی په پلازمینه اوسلو کې دی. د دې افغان وګړي د قضیې په اړه یوې باخبره سرچینې دې سازمان ته ویلي چې اسلام امان الدینی درې کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی و. د سرچینې په خبره نوموړی په ورغنیس شرکت کې ساتونکي اول یو بل کارګر سره تر لزیش خړې ورسته هغه وشلایو. د یو شمیر څارونکو په باور د ایران په قوانینو کې د امنی قتل د درجو نشتون د دې سبب کیږي چې هر قتل ته پرته له دې چې د هغه شدت نرمۍ او انګیزي ته پام وشي د اعدام سزا ورکړل شي. د افغان وګړي د اعدام خبر تر دې دمه د ایران د کورنیو رسنیو یا د رسمي سرچینو له قوله رسمن نه دی اعلان شوی. د کانادا د مهاجرت او کډوالۍ د چارو اداره وایي پرون 319 تنه افغانان له پاکستان په یو چارټر الوتکه کې د کانادا وانکور ښار ته ورسېدل. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانان به خپل سفر د اوتاوا او تورانټو په ګډون د کانادا شپږ ویشت سیمو ته دوام ورکړي. د کانادا د کډوالۍ د چارو اداره وایي د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر دې دمه دا هیواد د لږ تر لږه 30,000 زیانګالو افغانانو د هرکلي هدف ته رسېدلی دی او زیاتوي د هغو کسانو د غوښتنلیکونو څېړنه هم روانه ده چې په کاناډا کې د پراخستو په شرایطو برابر دي. د پاکستان په قلمرو د ایران له حمله وروسته د هیواد موقت صدر اعظم منار الله کاکړ پرون د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره بیړنۍ امنیتي غونډه کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم له دفتر څخه د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ په بارونی غونډه کې د وضعیت بشپړ ارزونه شوې او د پاکستان پر ملي حاکمیت د تیری په جواب کې د مناسب غبرګون ستاینه شوې. ایران د سې شنبې په شپه د جنوري په 14 د پاکستان په خاوره په هغو مرکزونو د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې تهراني تروریستي اهداف بولي. پاکستان هم په خپل وار د ځوابي حملو په ترڅ کې د پنځشنبې پر ورځ ایران په قلمرو کې دننه د دوی له قبله د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. پاکستان په تهران کې خپل سفیر رابلل او ویلي دي چې ایران سفیر ته چې تهران ته تلل اسلام آباد ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې. او د فلمونو نامتو ډایرکټر جیمز آیواری غواړي چې په 95 کلنۍ کې افغانستان ته په 1960 کال کې د خپل سفر په اړه یو مسترد فلم جوړ کړي. آیواری به په خپل دې فلم کې له څو لسیزو جګړو او افراطیت مخکې سوله ایز افغانستان نندارې ته وړاندې کړي. د آیواری پخوانی همکار ګیلز ګارډنر چې د فلمونو په راټولولو کې له هغه سره مرسته کوي وایي دا فلم له لومړیو شیبو څخه زړه راښکونکی او ډېر شاعرانه دی. ګارنر وایي د تازه معلوماتو او هغه تشدد له وجې چې په خبرونو کې لیدل کېږي د افغانستان په اړه د ښکلي ټاټوبي تصور له منځه تللی دی. جیمز آیواری په 2018 کال کې چې 90 کلنو د اسکار جایزه وګټله دته دا جایزه ماته په خپل نوم غږ وکړه. فلم د سناریو په خاطر ورکړل شوه. نن شنبه ده د مرغومي ډیر شمه او د جنوري شلمه نیټه وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د بندېدو دوام. په خوست کې د غلام خان بندر محدود فعال دی خو د درخم په ګډون بیا لابیل ترانزیټي لارې لا هم تړلې دي.
د تاجکستان مولونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د روسیې مولونه پکې ولاړ دي، پاکستان مولونه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رواني میاشتې له پیل راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله 190 تنه مړه شوي دي.
افتر داس ډاکټر مراجعه کړم. ډاکټر کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړه ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي.
د ایران او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هڅه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبرې کړي څو په اړیکو کې د نورې ترنګلتیا مخه ونیسي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د خبری ټولګې په دویم نیمایي کې به د ازادي رادیو اونیز خبرونه چې د ځوانانو لپاره جلا شوې تاندې څنګه هم خبره شي. که څه هم د خوست په غلام خان بندر کې د محدودو فعالیتونو نښې نښانې ښکاري، خو د یوې اونۍ له تېرېدو وروسته لا هم د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیټي لارې بندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې دروازو دواړو غاړو ته زرګونه باروړونکي لارۍ چې د افغانستان او پاکستان په ګډون منځنۍ اسیا ته سوداګریز توکي لېږدوي لا هم ولاړ دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د تورخم او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو پر بندېدو یوه اونۍ اوښته، خو تر اوسه یې د خلاصېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. په تورخم کې د طالبانو یو مسؤول چارواکي بېګانه وخته ازادۍ راډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې د دې لارې پرانیستو ته هیڅ امید نشته. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ځکه د خبرو رسمي اجازه یې نه درلوده، زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځ هم په ټیټه کچه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې خو نتیجه یې ورنه کړه. په دې اړه د جګپورو چارواکو ترمنځ له دې مخکې یوازې یوه رسمي غونډه شوې چې هغه هم بې نتیجې وه. په تورخم کې د طالبانو د یاد چارواکي په وینا دا وخت په تورخم کې دواړو غاړو ته درې نیم څلور زره لارۍ چې ډیری په سوداګریزو مالونو بار دي ولاړې دي، چې د افغانستان لوري ته په پیازو بار د ازبکستان دوه نیم سوه لارۍ هم پکې دي. په عین حال کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې راپور راکوي چې پرون هم د خیبر درې په لاره کې په مالونو بار سلګونه لارۍ ولاړې وې او چلوونکو یې له سختو ستونزو شکایتونه کول. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکو د پنجشنبه په ورځ وویل چې د ټول پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له مشرانو سره یې په اسلام آباد کې ولیدل او هغو ډاډ ورکړ چې د سوداګرو دا ستونزه به مرکزي حکومت ته ورسوي. پاکستان د جنوري په 14مه د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه ترانزیتي لاره تورخم دروازه وتړله، ځکه چارواکو د افغانستان له لارې چلوونکو څخه د ویزو غوښتنه کوله، خو افغان چلوونکي چې له اوږدو کلونو راهیسې د یو پخوانۍ موافقې له مخې تر پېښوره پورې بې ویزې تګ راتګ کاوه دې کار ته چمتو نه دي. همداراز د سپین بولدک چمن لاره د لاریو د تلو راتلو پر مخ بنده ده، خو د خوست د غلام خان پر لاره څه نا څه محدود تګ راتګ کېږي. په غلام خان بندر کې د طالبانو چارواکو تیره شپه وویل چې د ورځې په اوږدو کې له افغانستانه 15 او له خیبر پښتونخوا څخه یو نوي لارۍ چې چلوونکو یې ویزې نه درلودې له دروازې واوښتلې، خو د دې چارواکو په وینا له دې لارې یوازې هغو لاریو ته د تېرېدو اجازه ورکول کېږي چې ترکاري او میوې پکې بار وي. خوستای سوداګر انور افغان وایي په غلام خان کې هم اوس مهال دواړو خواوو ته د منځنۍ اسیا د توکو په ګډون په تجارتي مالونو بار سلګونه لارۍ ولاړې دي. ښاغلی افغان له پاکستاني چارواکو غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره سمدستي یوه بیړنۍ حل لاره وسنجوي.
پاکستان څخه مدعا ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاصې کی وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه کوي، د کابل سره به دې مذاکرات وکړي، د تاجکستان مننه به ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د هند روسي مننه به ولاړ دي، پاکستان مننه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشته نو د پاسپورت د نشته نو وجنه.
د تورخم چمن او نورو لویو وړو لارو له بندېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره ټولې ترانزیتي لارې د یوې اونۍ په مخه بندې دي. له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم صفر شوې او اوس مهال له ټولو ترانزیتي لارو څخه یوازې د هغو افغانانو د ستنولو لپاره کار اخیستل کېږي چې د پاکستان حکومت یې له خپلې خاورې باسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا سهال کې چې د تهران او اسلام آباد اړیکې ترنګلی شوي، د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو بیا پرون ټلیفوني خبري کړي څو په اړیکو کې د نورې ترنګلتیا مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم پرون له دواړو هیوادونو وغوښتل چې تر وسه لزغام کار واخلي. په ورته وخت کې د ایران د اطلاعاتو وزارت پرون د کرمان په 14 کې د لاس لرلو په تور د محمد عادل عارف په نوم د یو مشکوک کس نوم اعلان کړی چې د چارواکو په وینا په عادل پنشیری مشهور دی. تفصیل په دې راپور کې.
د تهران او اسلام آباد په اړیکو کې د ترنګلتیا او د یو بل پر قلمرونو د حملو په دوام د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې حسین امیر عبداللهیان له خپل پاکستانی سیال جلیل عباس جیلانی سره پر ګډو همکاریو بحث وکړ. د بیان له مخې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو د محور په توګه د یو بل ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته پر درناوي ټینګار وشو. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په نورو برخو کې د همکاریو په چاره کې نږدې مشارکت پیاوړی کړي. د بیان له مخې عبداللهیان او جیلانی موافقه کړې چې په روان وضعیت کې د کړکېچ د کمولو لپاره هڅه وشي. ایران د تیرې اونۍ د سه شنبې په شپه د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو په وسیله د پاکستان په خاوره کې دننه د ایراني چارواکو په وینا پر تروریستي اهدافو برید وکړ. پاکستان هم د پنج شنبې په ورځ د ایران په قلمرو کې دننه هغه ځایونه چې د پاکستاني چارواکو په وینا د وسلوالو ډلو مرکزونه وو په نښه کړل. د عبداللهیان او جیلانی له خبرو مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي له پاکستان او ایران څخه غوښتي وو چې د کړکېچ د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د دواړه هیوادونه تر وسې وسې له زغم څخه کار واخلي. د ملګرو ملتونو د وایان ستیفان دوجارک په وینا سرمنشي انتونیو ګوتیرش ټینګار وکړ چې د تهران او اسلام آباد ترمنځ ټولې امنیتي اندېښنې باید په سوله ییز ډول او د خبرو همکاري او د یو بل ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته د درناوي له لارې حل شي. متحده ایالاتونه هم له تهران او اسلام آباد څخه غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي. له بلې خوا چین د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکېچ د اوارولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز کړی. په عین حال کې د ایران استخباراتو پرون وویل چې د کرمان په حملو کې د لاس لرلو په تور یې د محمد عادل عارف په نوم یو مشکوک کس پیژندلی دی. له سپاهي پاسداران ځواک سره نږدې خبري آژانس تسنیم پرون د ایران د اطلاعاتو وزارت په حواله راپور ورکړ چې دا کس په پنجشیری عادل مشهور دی. د مرغومي په 14مه چې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د پخواني قمندان جنرال قاسم سلیماني د وژل کېدو له کلیزې سره برابره وه، په کرمان کې په دوو زورورو چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان مړه او له 200 زیات نور ټپیان شول. د دې برید پره د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ایران د اطلاعاتو وزارت په بیان کې راغلی عادل پنجشیری چې تښتېدلی دی او اوس مهال تر تعقیب لاندې دی، د داعش ډلې د تروریستي عملیاتو له قمندان عبدالحکیم توحیدی سره په تماس کې و. د ځینې راپورونو له مخې عارف عادل د 2000 کال په نومبر میاشت کې پر کابل پوهنتون د تروریستي برید په قضیه کې نیول شوی و، خو د بګرام په زندان کې د یو کال تر تېرولو وروسته د جمهوري نظام د سقوط پر مهال له زندانه خوشې شو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
تروختیا نړیوال سازمان د رواني میاشتې لپاره رئیس په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د 190 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د دې سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو په نوم یو راپور کې لیکل شوی. دغه سازمان د افغانستان په 30 ولایتونو کې مړه شوي په بخښنې دغه کسان د افغانستان په 30 ولایتونو کې مړه شوي چې له دې شمېر 83% له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. په ورته وخت کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې د کورنۍ غړو پر وخت درملنه نه ده کړې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د افغانستان په 30 ولایتونو کې 190 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د پنجشنبې په ورځ ناوخته دغه سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو د راپور په خپرولو سره وویل چې په مړه شویو کې تر 83% زیات له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ورکړل شویو شمېرو له مخې په دې موده کې د شدیدو تنفسي ناروغیو نږدې 80% پېښې ثبت شوي چې ډېری یې ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو اوسنی شمېر له 2000 څخه تر 2022 کلونو پورې په تیرو 3 کلونو کې له اوسط شمېر څخه لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشو کولی پر وخت د خپلو کورنۍ د غړو درملنه یې وکړي. مریم ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما زوی چې د کابل ښار اوسېدونکی او د 2 وړو ماشومانو پلار و د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله پر وخت درملنه ونه شوه او د شدید تنفسي ناروغي له امله مړ شو.
زمانی که از پیش دکتر دوباره به خانه می اومد چون فاصله را
کله چې د ډاکټر څخه کور ته راغی ځکه چې لار ډیره اوږده وه او د ټیکسي د کرایې پیسې نه درلودې پیاده روان شو. شاوخوا لس یا پنځلس دقیقې به پیاده ګرځېدلی وي چې په لاره کې یې نفس تنګ شو او سا یې نه شوای اخیستی. کله چې کور ته ورسید ولوید او مړ شو.
خانه میرسه در اینمی حالت میفته و جان میته.
د کابل ښار اوسیدونکي فرشته همایي چې د ترور لور یې چې ولس کلنه وه د دې ناروغۍ له امله مړه شوه. فرشتې ازادي راډیو ته وویل چې د دې نجلۍ پلار روغ دی او کورنۍ یې پر وخت درملنه ونه شوه کړی.
وختي داسې ډاکټر مراجعه کردن ډاکټرو گفت... کله چې ډاکټر ته یې مراجعه وکړه ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي. په تېره د هغې په سږو یې ډېر تاثیر کړی و او مرګ ته یې په نږدې ورځو کې هېڅ څه هم نه شو خوړلی.
په ورته وخت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر محمد له هنریا د موسمی ورښتون نشټوالی، سړه هوا او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو پر وخت نه لاسرسی په ځانګړي ډول په لیرو پرتو سیمو کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو د مړینې لاملونه بولي. ښاغلی هنریا را ازادي راډیو ته زیاته کړه.
مرزایی که هر سر این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه.
ډیری هغه ناروغان چې د دې ستونزو له امله روغتونونو ته راځي د تنفسي سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او اکسیجن ته اړتیا لري. ځینې د لرې لارو ناروغان روغتون ته ناوخته رسیږي او موږ او تاسو ته دا ښه معلومه ده چې زموږ د هېواد په لرې پرتو سیمو کې تخصصي روغتونونه ډېر لږ دي.
قصباتو کې شوهر ما شفاخانه های تخصصي کمتر دیده میشه.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت وایان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو سازمانونو تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانانو پر وضعیت اندېښنې ښودلې او د سختې بېوزلۍ له امله په ژمي کې د دوی د کورونو د ګرمولو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي خبر هم ورکړی و. یو شمېر خلکو هم تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سختې بېوزلۍ، سړې هوا او په سوړ موسم کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې وه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاور
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د سیمال چې له ایران او پاکستان د کډوالو جبري اخراج روان دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري له پاکستان د افغان کډوالو پر له پسې وستو ته اندېښمنه ده. دا کمشنري وایي چې دوی داسې یو هیواد ته ستنېږي چې د وګړو پر دوه پر دویمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي وو چې 9.2 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 10.2 میلیونه داسې دي چې باید هر څه ژر بیړنۍ مرستې ورسره وشي. په همدې حال کې د جمعې په ورځ یونیسیار په خپله اکسپاڼه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې افغانستان ته د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرست دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. افغانستان ته ډیری ستانه شوي افغانان هم د سرپنا، کار او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
له پاکستانه د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر وایي یاد کډوال داسې هیواد ته ستنېږي چې د نفوس دوه پر درېیمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د جمعې په ورځ د جنوري میاشتې په 14مه یو این ایچ سی آر په خپله اکس پاڼه یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستې دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د یو این ایچ سی آر په وینا له دې کورنیو ځینې له پاکستان څخه د ایستل کېدو پر مهال له یو بل جلا شوي وې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری زیاتوي چې له پاکستانه ایستل شوي ډیری افغانان حتی هغه کسان دي چې د دې سازمان په وینا مخکې هیڅکله افغانستان ته نه دي تللي، دوی ستړي او په دغه هیواد کې خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د یو این ایچ سی آر په راپور کې دا هم راغلي چې د ژمي په رارسېدو سره د تازه راغلو کډوالو لپاره دوامداره
لپاره مرستې تر بل هر وخت زیاتې مهمې دي، ځکه چې د دغه سازمان په وینا اکثره دغه کورنۍ چې خپل ژوند له سره پیلوي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. له پاکستانه شړل شوې کورنۍ هم د سرپنا، کار او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي.
خانم نداریم، کارم نداریم، ماشم نداریم، بیکارم هستیم.
دغه 15 کلنه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له اخیستلو څخه ډډه کوي او په دې وروستیو کې له اسلام آباد څخه بیرته کابل ته ستنه شوې، وایي چې د خپل ټول مال له پلورلو وروسته د درملنې لپاره پاکستان ته تللې وه. کار یې کاوه خو بیرته یوازې په هغو جامو کې چې په ځان یې وي افغانستان ته ستنه کړل شوې.
هم ناروغه وو او هم روزګار ښه نه چلېده. د ویزې وخت خلاص شو، ټولې بیرته وویستل. همدا اوس په جای نماز ناست یم، د ماسپښین لمونځ کوم او په اوداسه یم. باور وکړئ د خپلوانو کره یو، هیڅ لمونځ سره نه وو، تش لاس بیرته راغلو او خپلوانو مو یو دوه توشه کې فرش او د ګازو ډبه له یوې کمپرې سره موږ ته راکړل.
نیاز محمد چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ولایت ته ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو د دوی د ایستلو پر مهال د ده د کورنۍ غړي له یو بل جلا کړل. ډیری دغه راغلي کورنۍ سوړ زمي او د زمي توکو پیرلو ته اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي وو چې ډیری افغانان له پاکستانه بې له کومو امکاناتو ایستل کیږي او ځینې یې نه پوهیږي چې د ژوند لپاره کومو سیمو ته ولاړ شي، ځکه نه سرپنا او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي و چې افغانستان ته د راستنېدونکو 90% کورنۍ عاید نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي و چې افغانستان ته د راستنېدو له هرو دریو افغانانو څخه یو یې نه پوهیږي چې بل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې 1.1 میلیونه بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ، خو د پاکستان دولتي راډیو د جنوري په 8 اعلان وکړ چې له یاد هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي او د 2023 زیږدیز کال له نومبر څخه د جنوري تر 8 پورې شاوخوا 4,000 افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي چې لنډیزې اورو.
انډیپندنت د طالبانو د مشر د تازه خپره شوي پیغام په اړه لیکنه خپره کړې ده. د بریتانیایي ورځپاڼه لیکي چې هبت الله خونزاده په دې نادره پیغام کې ادعا کړې ده چې د افغان نجونو او میرمنو حقوق تر تیر حکومت ډیر خوندي شوي دي. انډیپندنت لیکي چې د طالبانو د مشر دا ادعا چې د دوی رژیم اجازه نه ورکوي چې ښځې او کونډې په زوره واده شي له هغو ویناوو سره په ټکر کې ده چې ښځینه فعالان یا وایني شاهدانې په افغانستان کې کوي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان ښځینه فعالانو خبرې راخیستې دي او د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې د مسؤلې دربار خبرې اقتباس کړې دي چې وایي موږ باید د طالبانو کړنو ته وګورو نه د دوی خبرو ته، او موږ ګورو چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوی بیا بیا رښتیا نه وایي. ورځپاڼې وړاندې د هبت الله اخونزاده د پنځشنبې د ورځې د وینا دا برخه اقتباس کړې ده چې وایي سبا به موږ حدود پلي کوو او میرمنې به هم په عام محضر کې سنګساري شي. سبا به موږ له شرعي قانون سره سم خلک په عام محضر کې په درو وهو چې دا ټول اعمال له ډیموکراسۍ سره په ټکر کې دي، نو د دې هر عمل د تطبیق لپاره باید مبارزه وشي. د لویدیز بلې چاپي خپرونې فوربس بیا د هغو ښځو او ماشومانو په ارتباط مقاله خپره کړې ده چې درې میاشتې مخکې په هرات کې زلزلو اغیزمن کړې دي. دا امریکایي مجله لیکي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هڅه کوي چې د هغو میرمنو او ماشومانو غم وخوري چې د هرات د زلزلو له امله اغیزمن شوي دي. په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلو له امله تر زرو ډیرو کسانو ژوند له لاسه ورکړ چې اکثر میرمنې او ماشومان وو. فوربس وړاندې لیکي چې دې زلزلو تر 1.5 زره ډیر کورونه یا یو مخله خاورو سره خاورې کړل یا یې سخت زیان من کړل او د اکثرو زلزله ځپلو څاروي مړه شوي او کروندې ویجاړې شوي دي. د فوربس مجلې په دې مقاله کې راغلي دي چې د هرات د زلزلو له کبله ځپل شوي کسان تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي او ځینې لا هم سرپناه نه لري. فوربس مجلې په افغانستان کې د یونیسف د استازي فران ایکویزا خبرې راخیستې دي چې وایي ماشومان تر اوسه د زلزلو له اغېزو نه دي راوتلي. هغه ښوونځي او روغتیایي مرکزونه چې ماشومان به ورتلل نړېدلي دي یا نه دي رخېدلي. ایکویزا زیاتوي چې د ژمي د یخه هوا د دغو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د غړیو ژوند تهدیدوي. یونیسف له دغو کورنیو سره تر اوسه د روغتیا په برخه کې څه مرستې کړې دي او ماشومانو ته یو شپېته مرکزونه جوړ کړي دي چې هلته ابتدایي زده کړې وکړي. خو د فوربس مجلې په باور لا هم له دې زلزلو څخه اغېزمن کسان په دې سړه ژمي کې ډېرو مرستو ته ضرورت لري.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وي ساته او اوري. زموږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې زموږ په پاڼه ده خبريږي. ک زن خبرونه له تاسو به شوي تکرار یو ریال ته خبرونه جدول شته کولای شي ولار شي خپل د خپل خو خبرونه هر مطلب بل چغواړي وای وري حل تشته. سسی بیا لابل پیغامونه را رسیدلی دی دا بوارو.
ستاسو لپیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د دوې درې میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مو دغه سی پر وچېدو دي مرور بل خواته نسو تللی دغه مو کورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي. بل دغه اړه د بلفور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واوري. د ازادي راډیو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ دغه ژغ تر بلفور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما ژغ دی د ایرات د مسؤولو خلکو ته ورسېږي. د ایرات د ریګریشن مهاجر چې دي مثلا پراته دي غریب خلک پښکستا دغه نمایندګان یې ټول دغه خلک دي غلط خلک دي. خلکو ته مایسه نه ورکوي خپله یې خوري غریب سړي ته نه ورکوي. او دغه مسؤولین چې د مایسې وېشنګه کوي دغه دې زموږ غوږونه واوري چې د ایرات د ریګریشن مهاجرو کې ډېر ضعیفه خلک شته. دغه نمایندګان یې ټول داسې غلط خلک دي نیت سمه توضیح کوي خپل ځانو ته کارټوي نو اغاز مر ژغ دی ورسیو د مسلو خلکو تر غوژه پوري.
په عبد الله تعالیمه د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان از موږ د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالی پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالی صدقه سرازا ګرمسیل ولسوالی د خانشین ولسوالی د دیشو دی دغه درې ولسوالی روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې دغه لار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کم وخت مریض را پیر سیمې تر ولایت پورې نو سره سوالي چې جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د بوغرا غاړه نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالی څخه دا کم دمبر چې پاته دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالی را ورسېد. ګرمسیر ولسوالی څخه شروع کې دغه سزي ته دي شو پوری دا ډیره غټه لار د روجانه درې ولسوالی نشلی خانشین دي دي شو د ګرمسیل دي دا د ولایت سره دا درې ولسوالی نشلی. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دا غزمر لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیښ در ولایت پورې نو سره سوالي نو دا پیغام دی خدای پاک دې وکړي چې موږ مسولین یې واوري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راو لګئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
مخکله دې چې ولارد شو د خبرونه دویمه برخه کې تاندې څنګه چې ځوانان لپاره د ازادي رادیو ځنګړې اونې خبرونه ده. دا ورته خبره شي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو دوه نور خبریالان هم نیولي دي. ای مرکز په خپل ویب پاڼه لیکلي: د گردش اطلاعات آژانس دوه خبریالان احمد جواد رسولی او عبدالحق حمیدی پرون د جنوري په 19 په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. معلومه نه ده چې ولې طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي یو افغان وګړی د ایران د قوم ښار په مرکزي زندان کې اعدام شوی دی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې ده، د اب شوي کس نوم اسلام امان الدینی ښودلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې 9 کلن امان الدینی د امنی قتل په جرم په اعدام محکوم شوی و. د کاناډا د مهاجرت او کډوالۍ د چارو اداره وایي پرون 319 تنه افغانان له پاکستان په یو چارټر الوتکه کې د کاناډا وانکور ښار ته ورسېدل. د ادارې پرون پر خپل اکسپانډ لیکلي چې د افغانان به خپل سفر د اوتاوا او تورانټو په ګډون د کاناډا شپږ سیمو ته دوام ورکړي. له وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان واکمن شول، کاناډا تر دې دمه لږ تر لږه 40,000 زیانګالي افغانانو ته کاناډا وایي چې لږ تر لږه 40,000 جنګالو افغانانو د هرکلی هدف ته رسیدلی دي. د پاکستان په قلمرو کې د ایران له حملو وروسته د هیواد موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ پرون د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره بیړنۍ امنیتي غونډه کې ګډون کړی. هغه ویلي دي چې په دې غونډه کې د وضعیت بشپړ ارزونه شوې او تر خوای د پاکستان پر ملي حاکمیت د تیری په ځواب کې د مناسب خبرګون ستاینه شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم سره ټلیفوني خبرې کړې او د نورې ترینګلتیا د مخنیوي په خاطر باندې د اقداماتو غوښتنه کړې. او د فلمونو نامتو ډایرکټر جیمز آی ووري غواړي چې په 95 کلنۍ کې افغانستان ته په 1980 کال کې د خپل سفر په اړه یو مستند فلم جوړ کړي. آی ووري به په خپل دې فلم کې له 2 لسیزو جګړو او افراطیت مخکې سوله ییز افغانستان نندارې ته وړاندې کړي. مننه چې ازادي راډیو اوري. اوس هم لږمنې سره سم تاندې څنګ خبرونه.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې په دې غږیږو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې. هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ که تر پایه را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي. دا خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم.
موبایل کې د په لسګونو کتابونو ساتلای سي او کېدای سي په داسې وخت کې مو ګورې سي لار بندوي.
څوک چې دوامدار په موبایل او کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم عینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.
کون کې محصولان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي. دوی په اسانۍ کولای شي له ډیر لري واټن څخه د انټرنیټ لارې کتابونه پیدا او ویلولي. خو دا چې افغانستان ته برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، آیپډ او نور نوي راغلي، ډیر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي. احسان الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی. نوموړی چې خپل محصول هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوره وي.
تاسو په خپل هم سوچ کړئ مطالعه د هغه شي څخه ښه ده کوم چې فزیکي شکل لري. ان شاء الله کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډیره فائدې لري او محصل لپاره ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغیزمنه نه ثابتېږي څومره چې د کتاب څخه اغیزمنه ثابتېدای شي. نو موږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 100% له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 10% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم.
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابي مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم، او د هغې لوی علت دا دی چې زه کله چې مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې، پاژیو کې لیکل کوم، او که دغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دي لوستي وي، مې مطالعه نه ده کړې اصلا. دغه په کمپیوټر کې په وړ کې اوس یو څه داسې امکانات را پیدا شوي دي، خو په پی ډي ایف کې دغه امکانات نشته. د چې ته هغه څه چې د تا لپاره جالب وي، د تا لپاره په زړه پورې، یا د تا لپاره قابل نقد وي، ته پې هلته یاداشت واخلي او هغه وکوي.
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي. مثال کې یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلی شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي. د کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی ووایي، د یې له هغې مطالعې هم وویست چې پخوا یې په کتاب کې کوله.
لمړی ما خپله چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی و، د همدې لپاره مې اخیستی ویل ده په دې کې مطالعه کوم. اما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې پکې چې زه له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله. لکه نن سبا داسې ښه پوهېږي، کلش هغه شوی دی، فیسبوک خو بیخي عام شوی دی، او دغسې نور ډېر شیان دي. دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی، اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی، یو فکر ته ضرورت دی، د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري، خپل مسؤلیت
خو صدیق دقیق بیا وایي موږ ورځ تر بلې د ټیکنالوژۍ خوا ته ورځو، او ښه دا ده چې له ټیکنالوژۍ سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره یې وکاروو.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ممکن ځینې فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي، یا د کتاب په مطالعه کې، او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي. په ټوله کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي، یا اسانه اخذ وکړای شي څوک، خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي، یا د په دا نور ژوند کې نه وي. فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس پی کې ته زرګونه کتابونه درسره ګرځولای شي، او هغه کله چې د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا راړولای سي، کار ترې اخیستلای سي. مطالعه باید وسي که په دا ډول نه وي، د کتاب په شکل نه وي، کمپیوټري مطالعه سره باید ځان عادت کړو.
نقیب احمد عزیزی وایي په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده، او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو.
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعې یا د کمپیوټري مطالعې خواله رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپورې کتابونه نشي درسره ګرځولی، خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی سي، او کیدای سي په داسې وخت کې مګورې سي لار بندوي. نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي، او بلکې زه کله کله شی ترجمه کوم، له برېښنایي کتابه یې بیرته په کمپیوټر کې لیکم، نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته.
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي، او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې، او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یوې ځان ته ښېګڼې لري او هر یوې ځان ته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا ده چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي، چې په کمپیوټر کې او موبایل کې او په آی پیډ کې، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي، چې غواړې ویل ولې لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه، دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي، دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي، سترګې نه ځمبي، او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندې دي، ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل، سترګې نه ځمبي، چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچېږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان
می داده چه کمپیوتر یا موبایل تا چه گوری سر با تیتایی ورتا دا دغاری پا مره یا باندی فشار روالی خو کتاب چه ده پلاس کیوی دا تا کولش چه پور تا اونی چه دسترگو لیول تایی برابر که چه پا غاره دی فشار آنشی پسترگو فشار آنشی نو هر یوی جان تا خیگنی و بدگنی لری البته پا مجموع که دی کاغذ لمخی الوستل یعنی دی کتاب لمخی مطالعه کول دازم پا نظر بهتره دی
زینی کسان بیوایی چه دوی کتاب تا لسرسای نلری مجبور دی پا انترنت که کتاب را پیدا کرده و ویل ولی هاگوی چه پا کمپیوتر که یا پا موبایل که کتاب لولی کم اتاکو تا باید پا مکدی
یوا مسئله داده چه اگه کمپیوتر یا موبایل با دست لک پور تا اونیسی چه غاره دستی کتا نوی ساری تیک نی چه پا مرای فشاره نشی دا یوا خبره بلا خبره چه هر شل دقی و روز تا باید دشل و ثانیه دو پاره یو شپاد متر لري ځای ته سترګې ونیسي او سترګې یواری خی خوا ته چپی خوا ته پورته ښکته داسې وخوځوي چې د سترګو عضلات هم په حرکت راشي او بل د مطالعې په جریان کې د خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدن وځمبي دې سره د اوښکې بهیږي او کسی ته غذایي مواد رسوي بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي قبضیت مثلا ورته پیدا کوي د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي وزن زیاتوي د وینې غوړو د شان زیاتوي نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره هغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري ته کولی شې په هغو مسایلو چې پوه نه شې هغه حل کې یعنې په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي بل د دې امکان هم شته دی ذهني انتشار مومي نور نورو خو ته لاړ شي په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته ټول ساتلی شي
دا خبره صحیح ده خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده ځکه چې انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي یو نوټیفیکیشن درته راځي ستا پام هغې خواته اوړي بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي هغه فرضاً په نښه کوي تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي په کمپیوټر کې بیا دا کار نشي کولی نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي هغه د یادښت کړي بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یو ور وپلټي او د ټولو په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغوی باید یو رقم عینکې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي هغه باید خامخا استعمال کړي دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي دا د دې مخه نیسي د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي
ډاکټر صاحب د کمپیوټر په اړه وغږېدو د کتاب په اړه که وایي چې یو څوک که مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي
څوک چې کتاب مطالعه کوي څو شیانو ته باید پام وکړي یو داسې دي کښېني چې په ملا او په ورمیږ باندې فشار نه شي یعنی ډډه ولګوي تکیه وکړي که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي په ورمیږ باندې کتاب دې لږ پورته ونیسي په لاس سره چې سترګو سره یې برابر وي سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته بله خبره د رڼا ده داسې ځای کې چې رڼا تته وي تیاره وي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي او بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي مثلا کړکۍ ده سړی باید داسې کښېني چې شا یې کړکۍ ته شي مخه یې بلې خوا ته چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخه پر کتاب ولګېږي او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي
درنو اوریدونکو دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډېره برخه مو ورپورې تړل کېږي نو ښه دا ده چې په سم ډول یې وکاروو دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولی او یا خوند نه ورکوي وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي بیا به ورته ستونزمنه نه وي په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولی شي دا بیلګې په ډول کلار بند وی او په موبایل کې مو کتابونه در سره وی، نو هم به مو لخپل خالی وخت څخه استفاده کړی وی او هم به مو لار بندې تزړه نه تنګیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوه داسې غته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصرفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېر خپل آیپډ کې مصرفوي، ګیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دی او دی کې مصرفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي د کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا چې دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده هم به وخت ځای کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کېږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي، او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دي چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکول سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چېرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیرۍ هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیش ته ډیر پام اوخته دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلای سي. یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شې دي چې د شې تشخیص. دویم موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشن ورته جوړ کړی دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې دوی زباید د دې څخه کار نه خلمه او دې ته دا موضوع تشه سوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې غوی موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کې دی شي دا غوی پام لګ دی خواته هم راوړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د خونځو له خوا تعقیب سي ورته ویل سي. په خونځو کې باید په خونځو کې ورز دکې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یو برخه دغه هم د سدي څه ډول الکترونیک وسایل څخه کار واخلي. دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی، کلویان مثلا خپل وخت نوی تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزن گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سي ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نوی نه په خونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا که دوی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده یې تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلی سي سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیل دغه دی سي دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته که دی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي سي صحیح دی. زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونږ ته دا خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خبولی داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن غریب
سر بندی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله رانا مغوارا دس روز رو پیزوان سماتی را غیبی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله سخت ناچاری داشن خاله